السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه رپورټونه تبصره او شننې لرو. هو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. دا ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ وایي د پارلمان مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور بیگا نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي او نارسمي نتیجې ښایي د بنګله دېش په پارلماني انتخاباتو کې بنګله دېش قومي ګوند اکثریت ترلاسه کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اعلان کړی چې له نن څخه د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناستې پیلوي. د احتجاج پاډیالا زندان کې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه خراب روغتیايي حالت او هغه سره په ملاقاتونو د بندیز پر ضد کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان چکزی او ائتلاف کې شامل د ګوندونو نورو مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې تر هغې به احتجاجي ناستې دوام ولري تر څو یې غوښتنې نوي منل شوی. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر علامه راجا ناصر عباس ویل چې دوی غوښتنه کوي چې عمران خان ته د هغو ډاکټرانو رسائی ورکړل شي چې هغه پرې باور لري. وخوا د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار رانا ثنا الله د فروری په 12مه په یو بیان کې ویلي چې حکومت به عمران خان ته هم هغه ډاکټر ته د معاینه اجازه ورکړي چې کوم یې هغه غواړي. رانا ثنا الله ویل چې د عمران خان وکیل سلمان صفدر په رپورټ کې نه دی ویلي چې د ګوند بنسټګر د شکایت باوجود یې درملنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې دا چې سپریم کورټ حکومت ته امر کړی دی چې عمران خان ته د سترګو له ډاکټرانو سره د لیدو او له خپلو بچو سره د ټلیفوني خبرو سهولت ورکړي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر او خبریال احسان خټک په کور بیگا نامعلومه وسله والو برید کړي. د بنو پولیس صدر تانی ایس ایچ او الله نواز خان مشال ریډیو ته ویل پولیس خبریالانو ته هر قسمه تحفظ ورکولو ته تیار دي. احسان خټک د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سمودې راهیسې محسوسول چې ژوند ته غوښته او څوک یې تعقیبوي. هغه ویل په دې خاطرې په بنو صدر تانه کې پولیسو سره رپورټ درج کړ. نوموړي ویل چې بیګای په کور ډزې شوې دي. دا په خبره پولیسو ته خواس کوي چې تحفظ دې ورته ورکړل شي.
پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی ما پولیس سټېشن ته صحافیانو ته تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي انساني حقوق تنظیمونه هغه نومونږ د غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ لپاره د دوی اواز پورته کړي.
دا نه د معلومات چې د احسان خټک په کور چا ډزې کړې دي. احسان خټک ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم ورته دړکې ورکړل کېدې چې لامل یې بنو پریښې خو رپورټینګ یې جاری ساتلې و. دا خبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې نامعلومه وسوالو د فروری په 12مه د ټاونشپ ډوګر عمرځی کې یو پولیس اهلکار قدیر خان تختولې او داغه کور ته اور هم اچولې دي. د پولیسو په وینا قدیر خان د پاکستان چین راهدارې سی پیک په پوسټه د دندې لپاره روانو چې وسوالو الهارونی ولا او تختولې دي. پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او داغه د خوشی کولو هڅې روانې دي. بلخو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي خوشحالي کسکی پل د شپې مهال په 14 کې نړیدلې دي. د سو د کنټرول روم لمخې وسلوالو په پول کې چاودیدون کې مواد ځای په ځای کړو چې په چاودنې سره پول مکمل ویجاړ شوی. دغه پول امیر علی لخې سور خوشحالي او نورو سیمو سره نخلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکیونه واشنگتن ته لاړ شي سو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غزې ترانګې د سولې بورډ په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فروری په 19مه پلان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندراوی د فروری په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم په دې سفر کې وي. رویټرز اژانس وایي چې ځینې هیوادونه د دې بورډ د غړیتوب په اړه احتیاط کوي او کارپوهان اندېښنه لري چې ښایي دا جوړښت ملګرو ملتونو رول کمزوري کړي. خو امریکا وایي چې تر اوسه لشلو زیات هیوادونه ورسره یو ځای شوي دي. د ټرمپ د غزې د پلان لمخه دغه بورډ به د غزې د لنډمهالې ادارې څارنه کوي او وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې دا بورډ به د نړیوالو شخړو د حل لپاره هم پراخیږي. اسلام آباد مخکې ویلیو چې د دې بورډ غړیتوب د غزې د پلان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چوکاټ برخه ده. د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو نارسمي پایلې ښایي چې د بنگلاديش ملي ګوند بي ان پي د پارلمان له اکثریت چوکۍ ګټلې دي. رويټرز اجانس د فروري په 14مه د هیواد د انتخاباتي کمیشن په حواله وویل چې بي ان پي یو سل یو اتیا، جماعت اسلامي یو شپېته او نورو ګوندونو د جاتیو شونګشود یا د ولس کور و چوکۍ ګټلې دي او ټاکل شوې چې وروستۍ پایلې په راتلونکو څو ساعتونو کې اعلان شي. په بنگلاديش کې د فروري په 12مه تر سخت امنیت لاندې ټول ټاکنې او په اساسي قانون کې د بدلون په مخه ټول پښتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن وای په غیبات کې د جاتیو شونګشود یا پارلمان له 300 څخه پر 299 چوکیو مستقیم انتخاباتو شو او پکې د رایو ورکونکو ټول شمیر 950 د شاوخوا یو نیم کال مخکې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد تر ګوښه کېدو وروسته لومړنی ټول ټاکنې وې چې د هیواد لنډمهالي حکومت مشر محمد یونس د 2015 کال په نومبر کې اعلان کړی وي او ټینګار یې کړی و ټاکنې به آزادې او عادلانه وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به دغه رپورټونو تفصیل واورې. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي.
ما پولیس ته په درخواست کې مخ کړی چې زما جون ته خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې.
په پېښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې که واپس افغانستان ته لاړل نو ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي.
د افغانستان حکومت نوې چې راغی هلته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازت نشته، بل کاروبار دوی نشي کولی، مشکلات دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوی دلته پاتې شي.
په پېښور کې د دوایانو او طبي آلاتو کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په بندېدو سره کاروبار 30% کم شوی دی.
جهیز نومونه د مېشتې وې د 25-30 لک روپو په سیوا مال لګو، چونکی مسلې شروع شولې او بارډر باندې په میډیسن ولا به تنگول او میډیسن کلیرنس به نه ورکو، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګه. داسته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بنو کې د پریس کلب په خوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. احسان خټک وایي چې تر دې وړاندې هم ورته د نامعلومو شمیرو نه اګواښونه شوي وو چې له کبله بنو پرېښو، خو بیا د هغه په کور ډزې شوي دي. هغه زیاتوي چې مشکوک کسان یې هر ورځ څاري او د دې ټولو پېښو رپورټ یې پولیسو ته سپارلی دی. د تاجرانو اتحادیه وایي چې که خبریالان خوندي نه وي نو د ټولنې ستونزې به څوک رابرسېره کوي. پولیسو د پېښې مقدمه ما ثبت کړی دا او وای چې پلټنې روانې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پریس کلب پخوانی صدر او ځایي خبریال احسان خټک وای چې نامعلومه وسلوالو د شپې پر کور ډزې کړې دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، د تیرو سونۍ نه مشکوک کسانو دا غسره نه کوله. پریس کلب ته تلو راتلو او رپورټینګ په دوران مشکوک کسانو سارلو چې بنو صدر تڼا کې یې پولیسو ته رپورټ وکړ او پرون شپای په کور برید وشو. نوموړي له پولیسو د تحفظ غوښتنه وکړه.
ما پولیس ته دا په درخواست کې مخ کړی چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. نو پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی یم پولیس سټېشن ته صحافیانو ته د تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي، انساني حقوق تنظیمونه دي، هغې نه مونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي. بلې چې زمونږ علاقې چې کومې دي هغې کې صحافت ډېر ګران دی. دې نه مخکې هم داسې یو واقع شوی وه چې په هغې کې بیا ماته دا کالونه کېدل، ماته به دمکیانه راتلې. هغه وخت باندې هم ما خپل ډسټرکټ کوم وایو وخت پورې ما پرې خو دلارم د بنو نه، خو بیا ما خپل رپورټینګ چې کوم ما دوامدار ساتلی او جاری می ساتلی.
د بنو پولیسو صدر تانه ایس ایچ او الا نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ولس غږ رسوي، د ولس او حکومت ترمنځ د پول رول لوبوي. هر ډول مرسته او دوی له تحفظ ورکولو لپاره پولیس چمتو دی.
پریس ملګری مطمئن است چې ان شاء الله دولو اف ای آر مل مونیټر کولو کوشش وکړي، تاسو خپل چار کوي مش خپل چار دوی ان شاء الله وکړي.
پاکستان د نړۍ په سطح لومړی درې هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې خبریالان زیات وژل شوي او د ګواښونو سره مخ کیږي. د بنو تاجرانو اتحادیې مشر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې هر ښه او بد په ګوته کوي. که خبریال محفوظ نه وي نو د ولس غږ څوک د چارواکو تر غوږونو ورسوي؟ حکومت پولیس ته خبریالان وژغوري.
سابقہ بنو پریس کلاب صدر پکور بندے ڈزنا شوی داغے پر زور مزامت کہوں او دے صوبائی او دے وفاقی حکومت نا دا مطالبہ کہوں چے مجرمان دے زر تر زر اونی ولشی او اغوی دا کیفر کردار تاورا سے جی او مل بنو چیمبر آف کامرس دا بنو پریس کلاب سرا پا ہر قسم تکلیف کے او پا ہر قسم حالاتوں کے الاڑیو.
د بنو متحده انجمن تاجران اتحادیه مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان دې په غواخونو او بریدونو سره لدن دې نه پشا کوي، هر ډول تحفظ غوښتنه یې کړې.
د بنو پریس کلب ممبر ایروایو د اوصاف نمائنده چاغه باندې کوم بوزدلانه حمله شوې ده په کیر باندې بي دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي. حکومت وقت نه دا مطالبه کوي چې فیل فور دا دغه خلاف کاروایی وشي، صحافیونو ته تحفظ ملاو شي. صحافیونو باندې داسې هتکنډې استعمالول چې هغه د دغه خپلې چارې نه روکو کولو دپاره کومه حربه استعمالېږي، امیر دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو تنظیمونو د شمیر تر مخه د 2000 نه 2015 کال پورې پاکستان کې 155 خبریالان او رسنیو سره کارکوونکي وژل شوي دي. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو تنظیمونو وخت په وخت د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي د راولپنډۍ اډیالې جیل چارواکو تیره میاشت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغې وروسته اسپتال ته ولېږدولو چې د هغه د سترګو نظر خورا کم شو. نوموړي د فروری په 12 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې وویل چې د زندان انتظامیې د عمران خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نه و خبره کړې. د اډیالی جیل انتظامیه لادا افریدی د دې تور په خبرګون کې سندي ویلې. د مشال ریډیو خبريال له نوموړي څخه په پیل کې د خان د روغتیا او بیا د تیرا د بیکوره شو د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د دسترګې حالت د هغ تر اورسېدو چې هغه بالکل په خپل سترګو باندې سلیدل نه نتغینه بعد چې کوم د الته چې جیل انتظامیه کومه دا هغه په خپل توګه باندې هغه اسپیټال ته یوړو، نه دغه د عمران خان صاحب ذاتی چې کوم ډاکټران دی هغه خبر کړل او نه دغه فیملی خبر کړه، خاندان ولا یو کسب نه په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل اسپیټال ته راوستو. بیا الته ورته انجکشن ولا خو هغه سترګې داسې شو چې 15% پورې چې کوم د دوی په ریپورت کې دا چې 15% پر قتل باندې قتل کولی شي او نور چې کم دی تقریبا 85% هغه سم په سترګا باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثرین دان څنګه تاسو ته پته راځي دغه جبري انخلاص شوی د تیرانا په دې موسم کې، نو اوس چې کوم واده یا کم چې زونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې دغه بهترین مونګلتا مل مستیاو کو هغه ته چې کوم تکلیفات دي هغه ته نه لري کو دغه چې کمی پیسي دي هغه ورله ورکونو په دې باندې کار شروع دی. تقریبا ډیر فیملی استعمالو شوې، سه فیملی سپاتې دي روجمر روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش ته ان شاء الله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان لپاره د پاکستانی عوام لپاره قرباني ورکي، نو دا په دې روجه کې او د روجه نه بعد چې کوم پرې د دې عزت او وقار باندې واکسی خپل علاقو ته نه شوي، نو دا زموږ ملمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خبر پښتونخوا ان شاء الله تعالی
افغانستان سره تعلقات ډېر خراب دي. د پی ټی پالیسي د مذاکرات او اوس حالت به نور چاندې تر توګه چې پی ټی
هغه پالیسي دا او جی زموږ پالیسي او ماغه د مذاکرات زه غواړم دغه چې څنګه زموږ لیډر زموږ قائد جناب عمران خان سیبم ویلو چې پکار دی چې صوبایي حکومت الته افغانستان ته لاړ شو مذاکرات او د حالات ورسره ټیکی د دینه مخکې چې کم د اشرف غنی صاحب حکومت او د عمران خان صاحب حکومت په پاکستان کې خو اشرف غنی صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې خنه قتل خدا غینا باوجود چې کم دي د دوانو خطرلوکات او بیا چې کم دي په پاکستان کې امن امر غلو 2018 نه 2022 پورې نو پکار دي چې تاسو چې کله خپل همسایه ملکی دغه سره تعلقات خساتای نو زه غواړم چې ماته یو مکمل او شی چې الته زجر کا بوزم چې په ریکي وفاقي وفتمی په ریکي صوبایي وفتمی صوبایي حکومت په ریکي قبایلی مشران می د پښتنو مشران می ولته مولر شو د افغان حکومت سره خبرو وکړو نو ان شاء الله زه پر امید یم چې دا حالات په کوم دي ټیک طرف ته شي
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو د مشال رادیو پروګرامونو ته غوږی په پیښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان وای افغانستان ته واپس د تک په صورت کې دوی ته او د کورنۍ غړو ژوند ته غوښتي ځکه چې هلته په موسیقي پابندی ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت په انساني بنیادونو دوی بیرته خپل وطن ته نلیږدوي. په پیښور های کورټ کې د دوی د مقدمو یو وکیل وای که حکومت ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي نو لږ تر لږه دریم هیواد ته د لیږدولو زمینه دی ورته برابر کړل شي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
دا زیارت پرز د پیښور های کورټ خاجان جسټس صاحبزاد اسد الله او جسټس وقار احمد د افغانستان د هنرمندانو کیس اوریدنه د فبراير 13 پورې ځنډولې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افغان هنرمندانو ویل چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی او دوی هلته ژوند او روزګار نشي کولی او د دوی ژوند او فن ته خطر ده او واپس دوی نشي تللی ځکه د نور افغانانو څخه د دوی مسله جدا ده. دغه مقدمه کوونکی سندرغاړی موسیقار او د موسیقي ډایرکټر حشمت امید وای کال 2023 ورسته پاکستان ته راغلی خو خپل واد کې هم عادل تورته هم اوس ستونزې دي باید دوی پاکستان څخه نو وستل شي.
د افغانستان حکومت نوې چراغ الته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازه نشته بل کاروبار دونه شي کولې مشکلات دي پرابلم دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پات شي ځکه چې دلته ډېر مشکلات پابندي ده د پولیس تنګولو دی ویزو اسناد به اچا سره نشته د نیو نرمندان سره چې هغه ویزو میزونه ډېر کم کسان چې راغلي و هغه تم دوباره چ اپلای کوي ویزونه ورکړي رجکی گرج او زمون ټول درخواست دی عدالت دا و چې ټول ته یو کاغذ یو ډاکومن یو شی ورکی چې اجازه ورکی چې د اخل د وو کول شي چې خپل ژوند دلته په آرام ټوګه مختوی سي. حکومت مونږ ته اجازه ورکی او مونږ ډیپورت نه کی واپس ونه کی.
دا چې نور هوادونو په شان پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې لوزنامه شته چې ګنې ژوند ته د خطر په بنسټ یو بهر ملکی وګړی ته ځای او پناه ورکړي شي نو په های کورټ کې د افغانانو هنرمندان مقدمه کوونکی وکیل بابر یوسف زه وای چې داسې لوزنامه خو د دوه هوادونو ترمنځ نشته خو په انساني بنیادونو یو تن ته عارضي د اوسېدو ویزه ورکول قانون سره سم ګام دی ځکه د هغه ژوند او کار ته خطر ده د کوم په بنیاد چې دوی دلته بهر ملکی وګړو په هیڅ پاتې کېدی شي.
Life threatening, and if they go back, if they are not safe here, you can shift them to any third country. Us today namung da wai to nor isam nishi kede na dite de temporary resident visa dalta miloshi kana on visa status hodi pati kede shi kana Pakistan for the different convention signatory ne de Afghanistan related shi kundi to otherwise today na the human protection constitution kishta de ho da job description da se de che agar lakai ta bilkul na kabil kabul le ya che de کوم نور کولیګز یا ملګری واپس تللی راي ډېر انهیومنلی ټریټ شي وی دی تل کنه سویر ثریټ ان پرسن هم دی او د دې کوم ریلیټیو ول ته دین او دای په ترو دي چې کوم میسجز کمیونیکیټ کیږي نو هغه انهیومن دی کنه.
د دوی په وینا دا وخت شوخه یو نیم سل افغان هنرمندان دي چې پکې زنانه هم شامل دي او دوی په های کورټ کې دغه درخواست کړې دي چې دوی د افغانستان ته واپس ته نور وګړو سره نه لیکدوي. د پاکستان حکومت کال 2023 کې پریکړه کړې و چې ټول غیر ملکیان دي خپل ملکونو ته په خپل اوزي کړي حکومت بے پزور وباسی. 2023 کې افغانستان کې طالبان واکمنۍ د ورستو شوخه اته لکه افغان وګړي پاکستان ته د کډوالو په هیڅ راغلی وو. بل پاکستان کې ترګره په خو زیاتې د ورستو د پاکستان حکومت تورونه لګوي چې وسلوال افغانستان خور په پاکستان کې د ترګره لپاره کاروي او افغان طالبان حکومت دوی نه منې کوي. په دې ډول دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او پر پولې شخړې هم شوې دي. ول افغانستان حکومت دا ډول تورونه بیا بیا رد کړې دي او دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ پوله هم د هر قسمه تګ راتک او تجارت لپاره تړلې شوې ده. چې خو شه درې میاشتې نه سیوه شو ولې په دې بابله په قطر او ترکیه کې مذاکرات هم شوي خو یوازې په ډزبندې سلا شوي او تجارت لپاره للارې نه دي خلاصې شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ د سوشل میډیا په مختلفو پلیټ فارمونو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. په دې کې انسټاګرام دی، ایکس پانه دا، فیسبوک دی، او د هشان د مشال ریډیو واتس اپ چینل دی، او د مشال ریډیو اپلیکیشن هم که تاسو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پیښور د دوایانو کاروباریان وایي چې د افغانستان او پاکستان د پولې د بندېدو له امله کاروبار شاوخوا 10% کم شوی دی. د دې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ 750 نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د درملو تجارت کیږي چې اوس په ټپه ولاړ دی. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې دی.
د پېښور د دوایانو او سرجیکل سامانونو کاروبار کوونکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی. بلخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه د دوایانو او طبي وسایلو یا سرجیکل سامانونو په وارداتو بندیز لګولې. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عبدالکیوم ناصر د افغانستان رسنو سره شریک کړي خپل بیان کې ویلي چې د فروری 9 نیټې راسي دي د افغانستان د دوایانو سوداګران او کارکونکو له پاکستانه دوایانې نه راغواړي. نوموړي وویل چې باید د افغانستان سوداګران دې له نورو هیوادونو او بدلو لارو خپل کاروبار ته دوام ورکړي. په پیښور کې دوایانو یو کاروبار کوونکی فهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2021 22 نه وروسته کاروبار اغیزمن شوی، خو د پولي بندېدو له امله اوس کاروبار دې حد ته رسیدلی چې د کور خرچه ورته چلول ګران شوی.
کم سے کم چې هیڅ نو د میاشتې به د 25-30 لاکھ روپو نصیبا مال لګ په دې کې. داسې هم پارٹیاں وی چې هغه به هر میاشت کروڑ یو نیم کروڑ روپو پیمنٹ لګ میډیسن لیگل هو چونکه مسئلے شروع شولې او بارډر باندې لیگل باندې در شروع شو په میډیسن والے به تنگول هغه میډیسن کلیرنس به نه ورکاو او هغه ته میډیسن په ټایم نه ملاویدل نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولې پولې د اکتوبر په 12 تړل شوې چې لا هم بندې دي. د پولې د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي. د پېښور نمک منډي بازار یو له هغه بازارونو دی چې د دوایانو او سرجیکل سامانونو پکې خرڅېږي او هم افغانستان ته لېږدل کیږي. د نمک منډي دوایانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري اسلم پرویز مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د لارې بندېدو له امله د دوایانو کاروبار 30% متاثر شوی دی.
د دې چې کوم منیسټري د نېشنل میډیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکٹ ریگولیٹری اتھارٹی چکم تا این ایم ایچ آر اے ہوئی 73 یعنی 73 کمپنی چکم دی آغا پروڈکشن کئی لیکن دی کی چکم فنکشنل دی نو آغا 21 کمپنی دی صرف فنکشنل دی او دا 1090 چکم دغه وخت په افغانستان کې امپورټرز دي نو پاره کې 367 چکم دی فنکشنل دي. یو خو غي ډیسټرب شو بل درې چې کم چې دغه کاتي وی هغه ټولې کاتیم چې کم دی ډیسټرب شوی چرته بقایا جا تو چرته سٹاک سو چرته نو دا سډنلی چې کله دا بارډرز کلوز شو نو دا دی امپیکټ چې کم دی اٹومیټیکلی دلته راو.
د پاکستان د دوایانو د جوړولو اتحادیه پاکستان فارماسوټیکل مینیفیکچرر اسوسییشن په خپل یو راپور کې وایي چې افغانستان د پاکستان د دوایانو یو لوی مارکیټ وو چې ارزښت یې له 150 تر 200 میلیونو ډالرو پورې دی، کوم چې د پاکستان د ټولو دوایانو د صادراتو شوخا 15% جوړیږي. د سرحد چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری صابر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د ستونزو ته پکتنه د خزانه د وفاقي وزیر سره خبري شوی خو هاغوی ورته د ایران د لارې د مالونو لیکدلو ویلي خو هغه ممکن نه دی ځکه چې هغه لارو باندې مصرف ډیر راځي. پاکستان بیلابل دوایانې افغانستان ته لیکدلې چې پکې د شکر، لوړ فشار، د زړه ناروغي، خپګان، درد، زکام، ټوخي او د طبي دوایانې شامل وي کوم چې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې مهم رول لوبوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده چې نارینه استادان دې له جینکو سره په خپلو دفترونو کې یوازې ملاقات نه کوي. د لوړو زده کړو محکمې په یو مراسله کې ویلي دي چې هرې څانګې کې یوه خزینه غړې دې وټاکل شي سو د جینکو ستونزې او شکایتونه واوري او د حل لپاره ګامونه واخلي. د اعلی تعلیم څانګې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي چې دا ګام د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. نور تفصیل خالد انیاس په دې رپورټ کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم سانګي ویان ریاض غفور وای په یونیورسيټو کې د زورونی پیخو شکایتونو نه پس د تعلیم محکمې د غغام پورته کړي دی. وای په هنتونو ته دا وینا هم شوې ده چې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړي.
په تیرو ورځو کې د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو چې کومه څانګه ده نو د هغې په چیرمین باندې کم چې زوړ چیرمین وو په هغې باندې نیوکې شوې د جنسي تورې د یو فیمیل سټوډنټ لخوا. نو هغه بیا چې کوم دی پیښور پوهنتون خو چون کټانو مزباړي ده نو په هغې باندې به هغې خپل کاروایی کړي هم وي خو د هغې نه پس مونږ بیا یو ګایډلاینز دی ته ورکړل چې یاره تاسو داسې کوئ چې اوس دغه چې کوم کمیټې دي د اینټي هراسمنټ نو هغه تاسو ریکنسټیټیوټ کوئ. بل دغلته چې کوم زمونږ ماشومانې دي هغې کوم سبق وایي نو د هغې د نور محفوظتیا لپاره دغلته تاسو یو ښځه استاد هغه هم وټاکئ چې هغه دې مسلې نیخ په نیغه اوري.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا د تعلیم محکمې یو ښه ګام دی. دې سره به په یونیورسيټو کې د زورونو پیښو کې سهد پوری کمی راشي. دا وایي زیاتره زده کوونکي د کار په ځایونو کې د زورونې مخنیوي لپاره موجود قانون څخه هم خبرتیا نه لري، باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي.
دا وایم چې اویرنس سیشنز کنډکټ شي په یونیورسيټي کې چې هغه کې موږ ته ویل شي چې کم اکټس هراسمنت دي، کم اکټس نه دي هراسمنت، یا کم ځای کې موږ لسټ په غوښتل پکار دي، سلف ډیپندنس موږ دخل پکار دي، او میل او فیمیل سټوډنټ ځکه چې میل او فیمیل دواړه هراسمنت په کټګوري کې راتلی شي. ضروري نه چې صرف فیمیل سټوډنټ یا یو فیمیل ماشوم دی یا یو فیمیل ټیچر دی هراسمنت فیس کوي.
د ډیرس میل خان ګومل پهنتون د جرنالیزم څانګي زده کوونکي اقصا اقبال وایي دا قسمه بندیزونو په ځای باید یونیورسيټو کې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړل شي.
سے تعلیمی کام متاثر ہو سکتے ہیں
دے اقدام لوجہ بعد ہاغ زده کون کو زده کړه متاثر کیږي چې ریسرچ کوي او سپروایزر یې ناری نوی مسله د زور ونی را کومې د پاره چې کمیټې او قانون موجود دی باید هغه وکړول شي نه چې مکمل بندیز پر ولګول شي. ممتدا سي نظام پکار دی چرته چې عزت، تحفظ او تعلیم درې واړه موجود وي.
عزت، تحفظ او تعلیم تینو برقرار رہیں.
بلخوا د مردان عبدالعلی خان په هنتون یو پروفیسر چې نه غختل نامه او پیژندل شي مشال ریډیو ته اوې د استادانو او زده کوونکو د احترام رښتوی دوی سره هم ریسرچ کې زیاتره جنه کوي دي. داسې بندیزونو سره زده کړې متاثر کېدلې شي، باید دغه بندیز لری کړل شي.
دا پالیسی زه حیران پدېم چې صرف یونیورسٹی یا ایجوکیشن سسٹم کے ورے کئی اور ہیرسمنٹ مسئلے ہو پر ہر دعوے کے اشتہ داس نہ دل تو میجارٹی تو ڈیر کلیئر اور ہو روز دے ٹول ٹیچر چی دی میل ٹیچر خپل فیمیل اسٹوڈنٹ نے لوریان پشان گنی دس اس خبر نشتا نظام مطابق گورنمنٹ تا دی نوٹیفیکیشن بند اور پکار دی اور دا وڈرا کول پکار دی کونی نو دا دی بیا بالکل کو ایجوکیشن ختم کی.
د یادونه وړ ده د کال 2015 فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو زده کوونکی په استاد د دې د هراس کولو تور لګولیو چې لرستای هغه ثابت شوی وو. تور ثابتې دونه پس دغه استاد د سوکاینا لری کړل شوی. لدی وړاندې سوات یونیورسيټي او د پیښور اسلامیا کالج کې هم د هراسانې پیخي رپورت شوی دی چې په ځدی سو واری زدهکوونکو احتجاجونه هم کړی دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نارسمی نتیجه ښایي په بنگلادیش کې پارلیمانی انتخاباتو کې بنگلادیش قومي ګوند غوس اکثریت حاصل کړی دی. دا په هغه هیواد کې دیارلسم پارلیمانی انتخاباتو په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په ګوند عوامي لیگ پابندی لګول شوې وه. په ڈھاکا کې موجود پښتون خبریال اکیل یوسفزی د فروری په دیارلسم مشال ریډیو ته وویل چې انتخابات پر امن او هغه هیواد سیاسي ثبات په لور روان شو. د زمونږ همکار ګل ایاز له اکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د بنگلاديش د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړي.
خلاف توقع چې د بنگلاديش نېشنلس پارټي چې دا هغه نه صرف دا چې کامیاب شوه ده بلکې دوه ته هي اکثریت او تبنګ پردو کوي هغه حاصل کړي ده او اپوزیشن پارټي چې د جماعت اسلامي هغه تقریبا 50 سیټونه اغستې دي او 200 سیټونه اغستې دي.
نو لکه اوریدونکو ته وایي چې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم مشر دی طارق رحمان دا څوک دی او دا سی ویل کیږي چې هغه د وزیر اعظم لپاره نوماند هم دی.
بالکل دا د بنگلاديش د سابق صدر ضیاء الرحمن صاحب او د سابق وزیر اعظم خالد ضیاء صاحب د غي زوی دی. د عوامي لیگ د دور حکومت کې د په بنگلاديش کې جیل هم تیر کړی دی. د بیا جلا وطن شو ولس کال د په یورپ کې او بهر تیر کړی دی او هغه ته پروتوکول بیگا شپې نه چې دی ورکړی شوی دی او نن ماښام چې دی هغې به د ډاکې چې کوم ماښام وي د پارټۍ په اجلاس کې به د هغه د وزیر اعظم به د نامزدګۍ په تور چې دی نو رسمي اعلان کوي.
په دې انتخاباتو کې مهم فیکټر سو ستاسې په نظر مانی کې کوم ګورو عوامي لیگ چې یو لوی ګوندو هغه ماري بندیز لګول شبی بو او دغه مشره په هند کې دا او هغه نن سهار هم په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې دا انتخابات یو ډراما و.
زما خیال دا چې عوامي لیگ د پاره به وجوه هغه بهست نه زو مختلف فیکټرز دي عوامل دي دغه ماته نه ښکاري دلته په ډاکه کې چې موږ څومره ډیپلوماټیک سرکلز کې خبرې وکړي پولیټیکل سرکلز کې د میډیا خلکو سره چې د شیخ حسینه د پاره یا دغه د پارټي د پاره پر راتلون کې 15 کاله کې چې د سګنجایش پیدا شي ځکه دا کله تک ډیر زیات به وجوه رزستنس چې کوم دی دا و خلاف موجود دی. دغه په مقابله کې د بنگلاديش نېشنلست پارټي چې کوم دا داسې اعتدال پسند غوندې پارټي ده. اگر چې په دې باندې په ماضي کې د کرپشن الزامات لګېدلې دي ډېر زیات بیک گراوند د عوامي لیگ د مختلف نه دی حکمران پارټي پاتې شوې ده. خو کومه د دې هغه پیټرن ته وګورو د پالیټکس نو هغه ډېر ډیفرنٹ دی. هم دغه وجه ده چې صرف دوه کسان چې کوم دي هغه په دغه دومره غټ پروسس کې چې دغه پرسنټیج راوته د 50% نه زیاته د ټولو نه غټ الیکشن پروسس په بنگلاديش کې شوی دی. انټرنیشنل میډیا هم دا رپورټ کوي ټوله ډیټا هم اویلیبل ده. په دې باوجود تشدد نه دی شوی. زما خپل خیال دا دی چې دلته کې سیاسي استحکام طرف ته بنگلاديش لاړو پرونه پورې زمونږ سمیا د ټولو خلکو دا خیال و چې دو پارټیانې به هغه به مخلوط حکومت جوړوي. خو اوس خو نه صرف دا چې دغه پارټي د حکومت جوړولو په واضح پوزیشن کې ده بلکې دومره اکثریت یې اغستې ده. 200 سیټونه یې اغستې دي په 300 کې. د دې تاسو اندازه لګولی شئ چې د 200 پورې خبره چې د بنگلاديش میډیا دا خبره کوي الیکشن کمیشن آنا پیشری دا خبره کوي چې دا به نه صرف دا چې یو کامیاب حکومت یا مضبوط حکومت په تشکیل کې بلکې دوی چې کلم غواړي
انتخاباتی پروسیس کی د ځوانانو رول او بیا کمنګو ګورو د چکم ځوانانو پاسون وکړلو راووتل نو په دې انتخاباتو کې دا غي فیکٹر سمرا خکیلو او سمرا ګټورو چې دا پروسیس یا جمهوریت عملی دی کامیابی سره سرته ورسولو
دغه پوره بدون کریډټ چې کوم دی هغه ځوانانو ته ځي چې په جولای کې مزاحمت وکړو. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه صرف 8 سیټونه ګټلې دي چې په هغه کې دا هغه چې کوم لیڈر دے سرخیل دے ناہید الاسلام هغه پکې هم شامل دی. دا هغه چې کله مونږ پته وکړه نن د ورځې یا بیګا د الیکشن د لیټ او نیمې شپې پورې مونږ وی خو په ډاکا کې خلک چې کوم دی هغه پر سټیشن مخه ته یا د دفتر مخ ته چې کوم د پارکیا دی هغه چې کله مونږ سروې وکړه نه هغه وی چې را د پدیمینس کې چې دوی کوم د وایلنس یا تشدد د سیاست خبرې شروع کړې نو مونږ هغه نه ویریدو او په هغه وجه باندې مونږ دغه کسان چې دي دا رسک موانغستو چې دوی ته ووټ ورکړو چونکه ما څنګه خبره وکړه بنگلاديش نېشنلست پارټي په بنگلاديش کې بیا د پارن پالیسۍ په حواله باندې اعتدال پسند یا داسې همبل غونډې پارټي ده نو خلکو دغه تشدد چې کوم دغه بیک گراوند د عوامي لیگ په دور کې دغه د بس کېدو لپاره هغه ځوانان چې کوم دي نو هغه مرجع کړي دي خو د خلکو په ذهنونو کې کووټ نه دی ورکړی یا د خلکو په جذباتو کې دغه لپاره ډېر قدر موجود دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د عملې د کمی پوره کولو لپاره څه باندې 609 ارزی استادانو د برتۍ عمل پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې دا استادان د پیرنټس ټیچر کونسل یا د والدینو او استادانو ګډې اتحادیې د فنډ نه برتۍ کوي او د زیاتره سکولونو د برتیانو عمل مکمل شوی دی. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي او فعال ترابلی افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده یو خو د دې ارزی استادانو د کار موده 500 میاشتو نه تر 2 کارو پورې او غزول شي او بل دا چې په راتلونکي وخت کې د مستقل استادانو ورکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری پر رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته ویل چې د پی ټی سی یا د والدینو او استادانو کونسل د فنډ نه په سرکاري سکولونو کې پارزی بنیادونو باندې د نوو استادانو د برتۍ کولو عمل پیل کړی او د سره به په سرکاري سکولونو کې د عملي کمی پوره شي.
فوکس کریم هغه سکولونه دي چې هغه سنگل سکول ټیچر دی، مطلب دا چې په سکول کې یو ټیچر دی یا ټو ټیچرز دي یا تھری ټیچرز دي خو پکې های انرولمنت دی. لکه کرایټیریا یې داسې دي چې سنگل سکول ټیچر یا های انرولمنت. او کوشش هم دا دی چې په هر سکول کې درې او څلور ټیچرز اویلیبل وي چې په هغه کې 100 پلس ماشومان وي. فیمیل کې تقریبا 500 پلس hiring the teachers through PTC او په میل کې 110 دی. خو نیکسٹ فیس کې به نور هومر سی زکه چې موږ سره نور ټیچرز هم ضرورت دی انرولمنت د ایس ٹی آر مطابق. او تر اوس چې کم دی موږ هایرنګ کړی دی په سمر زون کې، دا خو ټیک ټاک های انرول سکول او سنگل سکول ټیچر په بیس باندې هم کړی دی.
نوموړي ویل چې د برتیو سره په سرکاري سکولونو کې اول نه موجود استادانو باندې د کار بوج رقم شوی او پر روان وخت کې به نور استادان هم برتی کوي.
او تر ډیره حدا پورې کمایم پورې شوی دی. او تر ډیره حدا پورې ماشوم لا او ټیچرز د ماشوم په پارت باندې یا د ټیچرز په پارت باندې چې کم ورک لوډ و هغه تر ډیره حدا پورې کم شوی دی. او نیکسټ به هم دغه شونتي موږ سکولونه ټارګټ کوو چې په دغه مختلف سکولز چې په هغه کې نمبر اف ټیچرز کم وي یا انرولمنت پکې زیات وي هغه به فردر موږ کمیونیکیټ کوو د فردر هایرنګ لپاره. او دا 5 months انیشل د دغه هایرنګ دی. لکه هغه نیکسټ به هم کچرته ایکسټنشن وشول نو کیږي به خو فی الحال له موږ سره 5 months لپاره سمر زون او وینټر زون دواړو کې دی.
په بڑا کې د تعلیم د ود لپاره کار کوونکي فعال ترابلی پر دی ویل چې په کار دی د دې ارزی استادانو د کانټراکټ موده د 500 میاشتو نه هم زیاته کړل شي او پر روان وخت کې ورته مستقل استادان ورکړل شي.
چې پی ټی سی پاند فلحال دوه 500 میاشتو چې کم دی هغه ته منځوري ورکړی شوی دو کم از کم 2 کوله 3 کوله چې دغه دا کم فاند دی هغه ته هغه شی منځور شي چې د غیسرا د تعلیمي ماحول چې کم دی پدا کې همیشواله روشي چې د استاد 500 میاشتې کول پاس د سکول نه سی او بیا ته هغه ځوت تعداد خل دوخلیو کی او بیا هغه تعداد په غدو استادونو باندې بیا اضافي بوج پروزی. نو خبره دا چې دا مسله ویله همیشته پر حل کړلای شي او استادون د چې پی ټی سی پند کم دی چې دغه چې د مسله یې نوي چې کول یې پنځم یشته پاس استاد فارغیږي وتی چې فند نشته چې فند یې وي او د سکولونو آباد وي.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی یا د تعلیم د سار ادارې چارواکي وای چې دا محل په ټوله ضلع کې سباندې وسوه تعلیمی ادارې فعال کړل شوي او دوی هر میاشت معاینه کوي او چې کومې نیمګړتیاوې پکې وویني نو هغه د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او نورو لوړپوړو چارواکو ته رپورټ کوي. دا استادان په داسې حال کې برتی کړل شوي چې له تیرو خواوشه شپږو میاشتو راهیسې په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی رامخې ته شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بره جنوبی وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته د بدمنۍ له وجې د خلکو ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د شکتوی یو مشر ملک سید انور مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د فروری په 11مه د پوځي سرتیرو په ډزو د سیمې اوسیدونکي ژوبل شوي او د شکتوی اوسیدونکي د بدمنۍ له وجې د خپلې سیمې نه په کډې کولو باندې مجبور شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان یو پولیس چارواکي د نوم خودلو پشت مشال ریډیو تول چې د فروری په 11مه د شکتوی سیمې اوسیدونکو زالی خان په ډزو ژوبل شوی او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي زیاته کړه چې په شکتوی کې د امن حالاتو د ښه کولو لپاره پوځ د وسلوالو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع شکتوی سیمې اوسیدونکو ویایي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په سیمه کې د راونې بدامنۍ په باراکښې مشال ریډیو ته ویایي.
وزیرستان د لومومو بالخصوص شکتو یقین بیلتای دا سه پمیاشت پلاش پی پشل شپی شه یوانا خوشگوارا واقعیا کیجی چه ماتر گوله فوج فایر کاویل یا ده توپی گوله یا دا غاس فایرین کو یغنا بیا امیشا ده پورا حدسات کیجی لکا پارینا بلا رید شکتو شگا دو دیخیل کلای ورطاویای خوریلای دو دیخیل پدرش یو درور و زالخان امیدخ پلا مزدیری وکاول دا غریب شدید زخمی دای دا امیز مطالبه دو غشت نام دو چی دغه علاج ده ارمی وو کو پیرا پیرا کمپنسیشن ده ورکو میز مخشه ها د دواړه خریکین نه چې ارمی ده یا طالب ده دغه نه میز مطالبه کړی و. ارمی تم ده ویلی دي چې عام ابودی بندې ماټر ماچا وا خلک وړ کی جن کې دي اورره هته وشولې نو د میز به صدا مطالبه دو چې طالب نام ده مطالبه دو چې ابوده نه دلره لره ګرځي او د فوج نام ده مطالبه دو چې ابوده بندې د ماټر ګولې یا فایرینګ ده نه کوي.
د شکتو سیمه یو بل مشر پسیمکشه د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي.
امنیتی حالت خو میز زیولی چې د ټولې کیپی کې خراب دي. بیا په ساوت وزیرستان کې د شکتی ولو د دا ورته وایي چې دا په ټول نه زیات خراب دي. په دا وجه چې یو خو میز الریډي نتورک و بند کړای دی روسي یې نه علاوه وسو چې کوم حالات ډرون کاپټر دی مټر ګولې پر روزانه بنیاد باندې واري زی خرچ لګیدلې وي په داسې کې میز ډیلیوري کې سنوي یا نور ضروري کې سنوي دا څه وشي چې د ډاکټر د هسپتال نور د روزمره ژوندۍ هزار کې سنوي دا خرچ لګي دا ته خلقه انتهایی تکلیف دی چې اول خو که وسلوال دي که ارمی دو چې میز اخري دغه اصول دی عام هم د خپل ژوند ته پرېږدي چې دې څه سره کوي دې د پوره غرینه هشته هزار لیارې ته د جنګ میدون د دس د ژون ته جوړ کړو چې پاشه د عام هم نقصان نه وي د هر طاقتور نه میز دا اپیل کړي چې مهرباني ده وکړو میز د خپل ژوند ته پرېږدي.
خو د چک سویلي وزیرستان ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د فبروري په 11مه د شکتوی سیمې یو سیدنکای زالی خان په ډازو ژوبل شوی دی او پولیسو د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په شکتوی سیمه کې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د شکتوی سیمې اوسیدونکو ویایي چې که چارواکیو یې د سیمې اوسیدونکو ته د امن ژوند ورکول د پوره اقدامات ونه کړل بیا وی د سیمې اوسیدونکو په احتجاج لوس پوره کول باندې با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې شاوخوا شل کاله وروسته پېښور ته د کرکټ نړیوال لوبغاړي د لوبې لپاره لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پی ایس ایل څه میچونه به دا ځل په پېښور کې هم کېږي. دا چې دې ګام ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي څنګه ګوري، تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ چې کال 2018 کې په هیواد کې پیل شوی دی او هیواد کې د کرکټ د سیالو یا میچونو تر ټولو لوی سیالي دی. په اول وار پیښور کې پکې د میچونو کېدو امکان څرګند شوی دی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سویل افریدی هم تیر ورځو کې په پیښور کې د انډر 21 یا د 21 کالو کمو لوبغاړو د سیالو په مخه باندې خپل تقریر کې د پی ایس ایل میچونو په پیښور کې د کېدو اعلان کړو. وروسته له هغې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دو ورځې وړاندې پیښور کې ارباب نیاز سټیډیم ته دورې ورستو. طالبو محکمې چارواکو او مطبوعاتو ته پخلی کړی چې د پی ایس ایل میچونو په پیښور کې داور هم کولی شي. دا چې پیښور کې په قامی کې د کرکټ سیالۍ چې پکې به بهر ملکی لوبغاړي هم برخه اخلي، ځای اولس ورته سرنګوري. نو د کرکټ مینوال محمد عباس وایي چې کال 2018 کې پیښور کې د کرکټ سټیډیم کې کار پیل شوی او اوس سرته ورسېد. نو ډېر خوشاله دی چې دلته خپل خار کې د کرکټ میچونه وګوري.
کرکټ حواله سره دا خبره چې پیښور کې د پی ایس ایل میچونه را روان دي، نو ډېره زیاته خوشاله خبره ده. اخري ځل په خبر کې زموږ کال انټرنیشنل میچ چې شویر انده په 2006 کې شویر انډیا سره، او هغه نه پاس سره نو په خبر کې جاتا کرکټ ایونت نه منتخب شوی. دا چې ډومېسټک شیا ډومېسټک یا انټرنیشنل په بالکل نه شي، نو دا پی ایس ایل یو ډېر خوشاین خبره چې په خبر کې نامې چنو شي او ډېر زیات انتظار هم دی وتا.
یو بل تن شیراز سم وای چې وړاندې به دا خبره کېدله چې په خبر کې د نړیوال کچ د کرکټ میدان او بیا هغه کې هغه ډول اسانتیا ونیشته دي. نو خو د چارواکو په وینا دغه کمی هم پوره کړی شوی دی. او ارباب نیاز سټیډیم چوسورلا د پی ټی آی حکومت عمران خان کرکټ سټیډیم نوم ورکړ دی مکمل شوی دی. نو بعد اوس دلته د پی ایس ایل میچونه وکړی شي.
د پیښور کې د پی ایس ایل د نکیدو مین کومه وجه چې ونه هغه د دې ځای کې د ګراوند فیسیلیټیز او د هغه سہولیات. نو اوس هغه چې کومه بانه وا چې ر پی ایس ایل لپاره دلته دا سټانډرډ نه دی او د دې کې د هغه سہولیات نشته. نو ماشاءالله زمونږ په کوم پیښور کې د ټول لوی سټیډیم چې کوم هغه مکمل شو، پای کې فلډ لایټ مکمل شو، آی کی چکم سیٹنگ کیپیسٹی واغه مکمل شو. امید لرم چې ان شاء الله په خور ته به د پاکستان کرکټ بورډ طرف نه پی ایس ایل کم از کم درې سلور میچونه به لازمی ملاویږي.
په خور کې کال 2018 فبراير کې اخیری کرکټ میچ د هندستان او پاکستان لوبډلې ترمنځ شوی او رسول هغه د نومال لوج نړیوال لوبډلې په خور ته نه دی راغلی. په خور کې خبريال او د بیلابل لوبو رپورټینګ کونکو خبريالانو د سازمان یو غړي عمران یوسف زوی چې دا صبح او د دې ځای خلک طرح غره او نور افتونو ډیر وخت راځي د پلی دی دوینه داړل اسانتیاوی و نه غشتل شي بلکې ورته سیوا کړل شي.
زبردست خبره ده. یقینا چې د پیښور او د خیبر پختونخوا خلکو ډیر زیات انتظار کړی دی او شکل بدلته د کرکټ سرګرمیانې به شروع کیږي. او دا هم یو ډیر افسوس خبره ده چې ډیر موده چې دلته کې د ډومېسټک میچز هم نه دي شوی. نو یقینا د خیبر پختونخوا خلک او د پیښور خلک دهشتګردي او ډیر زیات امن او امان ابتر صورتحال ځپلي خلک دي او د دې لپاره خو ډیر زیات اکسټراډنری داسې رنگ ایکټیویټی
دا نه پاورز د پاکستان کرکټ بورډ او داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د امنیت په بابله په پیښور کې د اعلی پایغونډه ورستو د صوبې د پولیسو مشر او د لوبو محکمې چارواکو سره د ارباب نیاز سټیډیم پیښور چې اوس عمران خان کرکټ سټیډیم باندې دیږي دوره وکړه او د امنیت او هلته د لوبغاړو او تمجبینو لپاره د سنتیاو جاج واغستو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید هغه لاملونه له منځه یوسي چې خلک تشدد او انتها پسندۍ ته هڅوي. دا خبره د فروری په 12 د تشدد او انتها پسندۍ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت شوې ده چې په کې ویل شوي تشدد د بشري حقونو پرمختګ او امنیت په لار کې ستر خنډ دی. په همدې تړاو د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرغزي د امنیتي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د تشدد اصلي وجوهات څه دي، انتها پسندی کله پیل شو، مخنیوی څنګه ممکن دی؟
د دې ورځې په مناسبت سره د ملګری ملتونو د نړیوال ورځو په فهرست کې لیکل شوی د تاو تریخوالی سره امنیت، سوله، بشري حقوقونه او دوامدار پرمختګ کمزوري کیږي. دا چې د ورځ په نړیواله کچه باندې کیږي، خو که پاکستان کې وکتل شي د تشدد پیخي کیږي چې پکې مرګ ژوبل هم کیږي. وجوهات یې څه دي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو یو پخوانی مرستیال مشر اختر علیشه داسې ورکړه.
دا غو مذهبیم کې دي شي، اټک بیسټ اپ کې دي شي، قوم پرستانم کې دي شي، دا ټول سيزونه بنیادی وجدا ده. فرض کړه ته دا پاکستان آئین حوالہ دي کې د وسایلو تقسیم دی لکه اوس د وسایل او یو طریقې کار ور کړی دی کنه ان اف سی کوا نو چې ته دا حق هغه ته نه ورکې نو دلته به خلک څه کوي بیا نو دې سره دا اتحاد پسندي یو بنیادی وجه ده
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دی نیشن په شمول ګڼو ورځپاڼو کې په مارچ 2025 کې یو هغه لیست جاری کړی شو کوم چې د ترهګری پیښو په حواله سره نړیوال سازمان ګلوبل ټیرریزم انډیکس جاری کړو هغه کې پاکستان د نړۍ په نور ملکونو کې په دویم نمبر و دغه خبر کې زیاته شوه چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې شوې دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د کلنه شروع شوې سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د داسې پیښو د زیاتېدو او لا خطرناکه کېدو بنیاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې ایښودل شوی و
بهر نه یعنی زموږ په معاشره باندې مسلط کړی شوی دی او دې خاصه وجه چې دا هغه د سترو طاقتونو کشمکش و چې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد یعنی سوویت یونین او د امریکا ترمنځ چې کوم سوړ جنګ و د دویم جهاني جنګ نه وروسته نو هغې کې یو قسم ته مغرب غوښتل چې دلته کې شوروي اتحاد خلاف دا خلک راوپاري او هغې یو ډېره مهمه ذریعه چې وه هغه د مذهبي ارتیا پسندي یا افراطي ذهنیت چې دی خوروړو نو هغې لپاره زمونږ د ټولنه کې دوه سرمایهکاري وشه عربونو ډالرو باندې دلته کې د جنرال ضیاءالحق د پاکستان ټول تعلیمي نصاب بدل کړو بیا خصوصی سره په دیني مدرسو کې چې دی بهر نه داسې کیسې راغلي کړي د مدرسې خو دلته پخوا نه وي څونو کارونه مګر هغه مدرسې چې وي هغه یعنی صرف دیني ښودلو کوم چې ډېر ښه کار و خو دا نوي مدرسې چې د 1980 نه وروسته جوړې شوې کې یعنی تاسو ګورئ ځوانان یې جنګ ته تیارول یعنی د هغې ځایونه وینځل نو دا خبره تر اوسه پورې لا جاري ده لا بده شوې نه ده پدې کې سپدې سره ډېر تباہی دلته شو نو له سبا ته هم نه پس مشکل خو دغه ځای دی معاشره کې کوي ته پس دې راشي یا تشدد پیدا شي نو هغه مخه نیول چې بیا د معاشره کې کوم سنجیده او پرامن خلک وي او ریاست ته یوځای شي رمه ونی شي نو دا اصل خبره ده چې دا یعنی دا یو قسم ته دا پالیسی بدل کړی نه وي نو هغه وخت پورې خو دا کیسه جاری وي
په اسلام آباد کې د سکیورټي امورو ته ځیاکار ډاکټر اشرف علي مشال رړتو ول د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د انساني تاریخ ته شروع کې دوسر شروع شوه چې لا ملونه جدا جدا کې دي شي خو د بیا زیات کړه چې موجوده وخت کې ځینی مهذب هیوادونه د مخنیوي لپاره بیا کوټلې ګامونه هم اخلي
خو په خصوصي توګه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان په تناظر کې وګورونو او یقینا چې د اغه لړۍ بیا د ثاني باني چې دی د افغانستان کچې کله روسي يرغل او شو نو د اغې نه پس چې دی د سلسله دلته کې شروع شوې ده چې د اغې نه دلته کې بیا د کلاشن کوپ کلچر چې موږ وته وایو اگر اغه ظاهر خبره ده په سوسایټي کې مسلې زیات شوې اقتصادي دباو نه رااله دلته کې بیا سیاسي مسلې هم داسې جوړې شوې چې د اغې لامل د تشدد چې دی په پاکستانی سوسایټي کې ډیر زیات شو خو دا غي سره سره تړلې خبرې چې کم دي س په پاکستان کې د نه د گورننس یا د طرز حکمرانی مسلې دي دلته کې غربت دي دلته کې د خلکو اقتصادي مسلې دي سیاسي مسلې جدا دي چې سیاسي ادارې چې دي یا ریاستي ادارې چې دي هغه د خلکو هغه اعتماد چې دي هغه سه اون غټل شو دلته کې سیاسي مسلې را لې محرومې را لې مایوسې را لې سیاسي او جوډیشل ویکیوم راغې انصاف خلکو ته نه ملاويږي
د ملګری ملتونو په پاڼه د دې ورځې په حواله سره لیکل شوی چې تشدد او انتها پسندي کوم یو شکل نه لري او نو بیا داسې چې ګنې دا د کوم مذهب ډلې عقیدی او د سیمې پورې محدود وي دوی زیاته کړي چې په 12 فروری 2014 د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې یو پلان ترتیب شوی هغه پلان یا منصوبه منظوره شوی هم و دوی لیکلي هغه پلان کې ویل شوی د نړۍ ټول هیوادونو باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او هغه وجوهات دې ختم کړي کوم چې خلک انتها پسندۍ ته هڅوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ټوله نړۍ کې د فروری 14مه د ریډیو نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ هر کال د یونیسکو تر سرپرستۍ لاندې د ریډیو د ارزښت، د معلوماتو په خپرولو کې د هغې د رول او د نوي نسل د پوهاوي لپاره منځل کیږي. د ټکنالوژۍ له پراخ پرمختګ سره سره ریډیو لا هم د معلوماتو تر ټولو ساده، ارزانه او باوري وسیله ګڼل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د مشال ریډیو خبریالې آسمه ګل ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
ریډیو هغه یوازنی میډیا ده چې د انټرنیټ، برېښنا او سمارټ فون پرته هم خلکو ته رسیږي. په لرو پرتو، غرنو او وروسته پاتې سیمو کې اوس هم ریډیو د معلوماتو، تعلیم او خبرونو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي. دا ریډیو نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې مشهور سندرغاړي عرفان کمال مشال ریډیو ته وویل، که څه هم نوې ټکنالوژي لکه سوشل میډیا او ټلویزیون ډېر پرمختګ کړی، خو د ریډیو اهمیت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. د ده په وینا، راډیو د کره، مستندو او پر وخت معلوماتو یوه باوري وسیله ده چې د هر عمر اوریدونکو ترې ګټه اخلي. عرفان کمال زیاتوي، که څه هم ګڼ ټلویزیون چینلونه موجود دي، خو بیا هم د راډیو اوریدونکو تر نن پورې له دې وسیلې سره ژوره مینه لري.
دا زمونږ داسې یو ملګری دی چې که مونږ په ډرایوینګ باندې ځو، که مونږ پټي ته کار لزو، نو هم ځان سره به خلکو ریډیو اوړو، او اوس هم خلک ځان سره ریډوان ګرځي. نو دا زمونږ د ژوند ملګری دی. نو داسې د دې اثرات هم زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات دی کې هر هغه خبر راغلی دی او نشر شوی دی، خلکو اورېدلی دی چې هغه د ټولو حقایقو نه راوتي، نه چوڑ شوی او بیا یو صحیح خبرې. نو په دې حواله باندې به د ریډیو دا یو صفت هم دی. ریډیو مونږ ته د ژوند د تیرولو طریقې ښیي. دا یو میډیم به، او په دې کې به د مختلف مکتب فکر د خلکو پروګرامونو چې د موسیقۍ ذکر وکړو، تاسو وګورئ نو په ریډیو به چته داسې د اخلاقو د دایرې نه بهر چته کلام تاسو نه اورېدلی تر دې دمه.
بل لوري ته، خاطر جان چې له تیرو لسو کلونو راهسې د ریډیو د کوربه په توګه کار کوي، وای ریډیو د ولسونو ترمنځ د یووالي او اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. د ده په وینا، ریډیو د کلتور د ژوندي ساتلو یوه اغیزمنه وسیله ده، او هغه خلکو ته معلومات رسوي چې تر نورو میډیا وسایلو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې نوی نسل باید له ریډیو سره ځان بلد کړي او د دې ارزښت درک کړي.
کزا د ریډیو د معاشري حواله سره خبرو کما، نو چې موږ لسمره فائدې راکې، زما په خیال سره چې تر دې دمه بغیر د ریډیو نه داسې موږ لا اسانتیا بل یو سیزم نشي راکولې. کله هم چې په معاشره کې ستونزه راغلی، دان وغه ریډیو مخې ته راوړې، دا هغه خلک چې هغه په ټچ موبایل باندې پوهېږي نو، یا په دغه سیز باندې دوی رسی نو، نو ریډیو چې کوم د هغې سره ډېره ښه ملګرتیا کوي. د ریډیو یو اهم کردار دا هم دی چې دا بغیر د انټرنیټ چې کوم دی په معاشره کې هر چاته پرووایډ دی، او هر چاته چې کوم دی دا اسانتیا پیدا کړې ده. موږ ټول په پښتانه سوسایټي کې ژوند ترسره کوو. څومره ډېر محترمې میندې چې هغوی سبقونه نه ویلي، مدرسو ته نه شوې تللې، ډېر مفتیان صاحبان زموږ په دې ریډیو کې زموږ سره کار کوي. الحمدلله د هغې سره مختلف قسم حل کچھ کم دے پکورونو کی ترجمے وکڑے دا قرآن ختمونی اور شوک دا زمان دا پار دا بیار خبر دا.
دا پختو ڈرامو مشہور اداکارا او صداکارا شازما حلیم بیا مشال ریڈیو تا اول، ریڈیو یوازی دا خبرونو وسیلہ ندا، بلکہ دا زدکل یو غیر رسمی اکیڈمی دا. دا حقی پا وینا، ریڈیو نا یوازی معلومات ورکوی، بلکہ دا جبی دا سم ادائیگی، جملو د جوړخ او د الفاظو د خپل استعمال په زده کړه کې هم مهم رول لري، چې په ځانګړي ډول د زده کوونکو او نوي نسل لپاره ګټور دي.
دله سوا شپګته عین د ریډیو پاکستان سره منسلک یم. از ا ډراما آرټست، از ا کمپیر، ریډیو کې څومره پروګرامونه دي هغه ما کړی دي. ورلد ریډیو ډے دا، نو زه په دې حق له دا خبره کوم چې ریډیو د پخوانه ډیر زیات د ضرورت وړ پاتې شوی دی. کم وختونو کې چې مونږ واړه واړو، هغه وختونو کې به په پټو کې، په پوله باندې، په دوکانونو کې په ریډوان چې کومونه دا به و، سیلونه به و، په هغې به ریډوان چلېدل. زمیندارو دپاره هم پروګرامونه د کرکلې وړاندې کېږي، زلمو دپاره ساینسي پروګرامونه وړاندې کېږي، زده کړې پروګرامونه وړاندې کېږي، د میډیکل پروګرامونه وړاندې کېږي، د ماشومانو دپاره پروګرامونه وړاندې کېږي، د شاعرۍ پروګرامونه وړاندې کېږي چې څوک رسد نشي کولی ریډیو او ټلویزیون ته، ټایم نشي ورکولی ټلویزیون ته، نو هغې خپل کار ورسره هم کوي، ریډیو اوري او د کسې هغې ایجوکیشن هم حاصلوي.
په همدې لړکې اعزاز علی خان چې د ریډیو پاکستان پېښور کې د پروډوسر په توګه دنده ترسره کوي، وای ریډیو په ټوله نړۍ کې د لاسرسۍ وړ یوه نړیواله وسیله ده. د ده په وینا، ریډیو د معلوماتو ترڅنګ تعلیم، تفریح او ټولنیز شعور هم خپروي، او د نړۍ شاوخوا 70% آبادۍ ته رسیږي، چې دا ښکاره د اهمیت څرګندونه ده.
ریڈیو د ابلاغ په میدان کې یو زړه خود ټولو قابل اعتماد ذریعہ ده. د نن ورځ د اهمیت په حواله بزدا وایم چې نن که په نړیوال کش د مواصلاتو او معلوماتو ذریعو هر څومره طریقو کا ولې ریډیو خپل ځای ورک نه کو. څنګه چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده همدغه شان ریډیو هم وخت په وخت ترقی کوي او اوس په باقاعده توګه آنلاین او د موبایل پلیټ فارمز په ذریعه د ډیجیټل سافټویرز په مرسته خپرونې پیل کوي. د ټولو نه مهمه خبره زده غنم چې ریډیو د اولس او ادارو ترمنځ د رابطې کار کوي. د ریډیو د نړیوال ورځ په حواله به زده وایم چې د ابلاغ په دنیا کې هر څومره ترقی شوي ولې ریډیو نن هم په دغه مت کې مؤثر ذریعہ ګڼل کیږي.
ریډیو نه یوازې رسنو د خبرولو پلیټ فارم دی بلکې د اولس غږ د احساساتو ژبه او د ټولنې هنداره ده. په بحرانونو جګړو او طبي آفتونو کې هم ریډیو د خلکو تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی دی. د پوهانو په وینا د ریډیو نړیوال ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د پرمختګ ترڅنګ باید د دې تاریخي باور وړ او اغیزمنې وسیلې ارزښت هیر نه کړو، ځکه ریډیو لا هم ژوندی دی، اورېدل کیږي او په نړۍ کې لا هم اغیز لري. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو.